یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شبریم دازه دی رادیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي. السلام علیکم. وړاندې مو د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا د ملي امنیت د ستراتیژۍ د لنډمهالې لارښود له جزئیاتو خبرو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازی له کابل وروسته دوحې ته رسیدلی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وایي پر خبریالانو بریدونه نور نشي زغملی او په میانمار یا پخوانۍ برما کې پرون لږ تر لږه 30 کسان ووژل شول. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ جلب کړي. د دغه وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره اوس په دوحه کې دی او د ده په خبره کابل کې د ښاغلي خلیلزاد درې ورځنی سفر ډیر ګټور و.
خلیلزاد او ټیم یې په کابل کې له حکومتي چارواکو سره درې ورځنۍ ګټورې سلا او مشورې نن پای ته ورسولې. دوی د مدني ټولنې له مشرانو سره وکتل، دوی له نورو افغان سیاسي مشرانو سره وکتل چې تمرکز یې د سولې پر لور د پرمختګونو ګړندي کول و.
د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت ویان دغه راز زیاته کړه. خلیلزاد به په دوحه کې هم دغه هڅو ته دوام ورکړي او د اړتیا په صورت کې به نورو ځایونو ته هم ولاړ شي. بل ورته د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وایي په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه نشي زغملی او باید پای ته ورسول شي. د دغه وزارت ویان نیټ پرایس پرون په همدې خبری کانفرنس کې دغه سرګندونې په ننګرهار کې د انعکاس راډیو تلویزیون د درې ښځینه کارکوونکو د وژلو د پیښې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. د پرایس په وینا د دغو حملو عاملان په دا ډول بریدونه سره غواړي چې په افغانستان کې د بیان آزادي چې په تیرو شلو کلونو کې په ډیرو برخو کې وده کړې زندۍ کړي.
موږ له حکومت څخه غواړو چې د بیان د آزادۍ دفاع وکړي او خبریالان وساتي. له عاملانو سره یې باید حساب کتاب وشي او د خبریالانو د دغه پیښې په ګډون د دوی د ترهګرۍ هغه اعمال باید پای ته ورسول شي چې د افغان ملکیانو په وړاندې یې سرته رسوي.
په ننګرهار کې د انعکاس راډیو تلویزیون درې ښځینه کارکوونکې وړمه ورځ په جلال آباد ښار کې په دو جلا حملو کې ووژل شوې. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې حملو مسؤلیت واخیست. د افغانستان د ملي امنیت مشر وایي بدخشان کې بهرني ترهګر د یو شمیر ولسوالیو د نیولو یا نارامولو هوډ لري. احمد ضیا سراج وایي دغه بهرني جنګیالي د طالبانو په مټ غواړي چې په راروان پسرلي کې دا کار وکړي. نوموړي دا څرګندونې پرون د بدخشان مرکز فیض آباد کې یوې غونډې ته وکړې.
ترهګر او هغه بهرنی ډلې چې په بدخشان کې حضور لري د دې ولایت له طالبانو سره په همکاري پلان لري چې د یو شمیر ولسوالیو امنیت خراب کړي.
د بدخشان سیمه ایز چارواکي د هغو بهرنیو سخت دریځو چې په دې ولایت کې ډیر د شمیر شاوخوا 900 یادوي. چارواکو دا هم ویلي چې د دولت وسلوال مخالفان د دغه ولایت پر نږدې 30 سلنه ساحه نفوذ لري. خبرونه له آزادی رادیو نه اوري. په میانمار یا پخوانی برما کې د نوې پوځي وکمنۍ په وړاندې د اعتراضونو او د هغو د ځپلو په لړ کې پرون لږ تر لږه 30 کسان ووژل شول. د میانمار لپاره د ملګرو ملتونو استازی کریسټینا شرینر بروګنر دال کله چې د دې هیواد پوځ کودتا کړي یو تر ټولو خونړۍ ورځ وبلله او زیاتې کړه چې په تیره یوه میاشت کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او یو زیات شمیر نور ټپیان شوي دي. د عیني شاهدانو له څرګندونو او ویډیوګانو څخه ښکاري چې پولیس د دې هیواد په یو شمیر ښارونو کې د معترضانو د تیتو پره کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او ربړي ګولیو کار اخلي او هم پر هغوی ډزې کوي. د فبرورۍ ل لومړۍ نیټه چې په میانمار کې پاوز کو دتا کړي دا هیوا تقریبا هر ورځ د مظاهرو شاهد دی. پاوز د ملکی حکومت مشره آنګ سان سوچی په کور کې نظر بند کړي او د هغې د ګوند یو شمیر مشران نیولې دي. د راپورونو لمخې د دغو اعتراضیا لارینونو په ترڅ کې د شپږو خبریالانو په ګډون په سلګونو کسان نیول شوي. بریتانیا د میانمار د وضعیت په اړه د خبرو لپاره سبا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه رابللې. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د میانمار د پوځیانو په وړاندې پر نورو اقداماتو غور کوي او اروپایي ټولنې ویلي چې پر بې وسلې ملکیانو ډزې له نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. او د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لسګونو بلوڅانو په یو اعتراضیا لاریون کې ګډون وکړ. دوی د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د خپلو بلوڅو وروڼو وژنې وغندلې. دغو اعتراض کوونکو له ایراني چارواکو وغوښتل چې د بلوڅانو په وړاندې د دغه تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي له پاکستان سره په پوله د ایران په ساروان سیمه کې د فبروري په 22مه لږ تر لږه لس کسان وژل شوي، خو ښایي د وژل شوو حقیقي شمیر بل ډېر زیات وي. د راپورونو مخه دغه کسان روسته له هغه وژل شول چې وسلوالو په سیمه کې د ایران په دولتي ودانیو بریدونه وکړل.
ازادي راډیو په منځني سپه دوه شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان په تړاو د امریکا د ملي امنیت ستراتیژي پلا شوټ کې څراغلي وړاندې به په خبرونه کې ووري. د خوست د څلورو ولسوالیو شونکو اعتصاب کړي.
د ولایتي ادارې څخه مونږ د غوښتنه کو چې غصبین لري کې مونږ د ساحه واستوزانو ته د خارګوټي په مورید جوړ کې.
په دې خبرونه کې به دا هم ووري چې د روزګان مرکز ترین کوټ ته چیرمه په شاړو مځکو کې خلکو فارمونه جوړ کړي. روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د عصبي ناروغیو په اړه د متخصصینو څرګندونې اوریدلی شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی سلمی خلیل سات له کابل دوحې ته تللی دی. په دې ترڅ کې د امریکا حکومت وایي هڅه کوي په افغانستان کې د متحده ایالاتونو تر ټولو اوږده جګړه په مسؤولانه ډول پای ته ورسوي. دا خبره د ولسمشر جو بایدن د حکومت لخوا د ملي امنیت ستراتیژي پلان مهال لارښود کې لیکل شوې ده. دا لارښود چې په څلورویشت پاڼو کې خپور شوی په کې د افغانستان په اړه یادونه شوې چې امریکا باید د دې هیواد په اوږدې او ناپایه جګړه کې شکیله پاتې نه شي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت ستراتیژي لن محاله لارښود خپور کړي. په دې لارښود کې چې په سلیر وشپانو کې خپور شوی د افغانستان یادونه هم شوي. دا لارښود چې د ملي امنیت په برخه کې د امریکا ګټې رانغاړي او د لن محال لپاره یې سری کرخي بلل کیږي، د افغانستان جګړه ناپایه بوله او ټینګار کوي چې متحده ایالات په داسې یو جګړه کې نخ کیلېږي چې زرګونه کسان پکې ووژل شول او ټریلیونونه ډالر لګښت پرې راغی. خدا تګلاره پر دې هم ټینګار کوي چې افغانستان نه باید نور د ترهګرو په وندې ځای بدل شي او یا هم د امریکا ګټي وګواخي. په دې ستراتیژي کې په مسؤلانه ډول د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو خبره شوې او زیاتوي متحده ایالات په خپل متحدینو سره ګډ کار کوي. د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت ستراتیژي له محل لا خود کې راغلي دوی دا ګډ کوي چې د متحده ایالاتو وسوال پوز د دښمن د ځپلو، د خلکو حقونو د ساتنې او د خپل متحدانو له ګټو د دفاع لپاره چمتو دي. کو نظامی ځواک باید وروستۍ لاروي نه لومړی. د افغانستان حکومت بیا د امریکا د دې دریس پاړه ته نه وای، خو له دې وړاندې په مسؤلانه ډول د افغانستان د جګړې د پای هرکلی کړو. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ کې د امریکا د اوږدو جګړو د پای خبره کړې. ښاغلی بلینکن د خپلې بهرنۍ تګلارې د وړاندې کولو پر مهال ویلي له تیر باید زده کړه وشي. د زیاته کړې
When we look back at the past decades of our military
کله چې په نړۍ په ځنګړي ډول په افغانستان او منځني ختیځ کې د خپل نظامی مداخله تیرو لسیزو ته وګورو، هغه څه باید په یاد ولرو چې موږ د تلپاتې سولې د راتلو لپاره د قوی د کارولو د محدودیت څخه زده کړل. باید په یاد ولرو چې د یو نظامی مداخله سبا د هغه څه په پرتله چې موږ یې فکر کوو سخت دی، او له ډیپلوماټیکو لارو د یوې حل لارې پیدا کول څومره مهم دي.
diplomatic solution
د امریکا متحده ایالات داسې مهال په افغانستان کې د روانې جګړې په پای او پکې د خپلې ښکېلتیا د ختمولو خبره کوي چې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم کابل ته د خپل سفر په پای کې له افغان حکومت او طالبانو وغوښتي چې سیاسي روغې جوړې او یو تلپاتې اوربند ته د رسېدو لپاره یوه لار پیدا کړي. کابل ته د زلمی خلیلزاد سفر په وروستۍ ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ډاګیزه کړه چې هغه د حکومت مشرانو او یو شمېر سیاسیونو سره د سولې خبرو د چټکتیا او پرمختګ لپاره د یو نوي حکومت د جوړېدو طرحه شریکه کړې ده. د چارواکي دا هم وویل چې ښاغلی خلیلزاد به دا طرحه طالبانو ته هم وسپاري. اوس زلمی خلیلزاد قطر کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان ډیټ پرایس وایي خلیلزاد به په دوحه کې هم خپلو کارونو ته دوام ورکړي. ډېر زیاتوي
استاذ خلیلزاد اوس په دوحه کې دی، هغه به هم هلته خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري تخنیکی ستونزې را مغنسته شو. د دې لپاره له کابل سره زموږ رابطه قطع شو. خو په دې راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد دوحې ته تللی دی او د امریکا حکومت ویلي دی چې هڅه کوي د افغانستان کې د واشنگتن تر ټولو اوږده جګړه په مسؤلانه ډول پای ته ورسوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د خوست د څلورو ولسوالیو شونکو د زده کوونکو د کلنۍ ازموینې د نه اخیستلو اعتصاب کړی دی. دا شونکي ولایتي اداره تورنوي چې دوی سره د کورونو لپاره د ځمکو د بیش پاړه خپلې ژمنې نه دي پوره کړې. بل لورته د ولایتي ادارې چارواکي وایي د شونکو د غشتنو په عملي کولو کار روان دی، خو دوی باید د زده کوونکو شونیز بهیر ونه دروي. له خوسته راپور لرو.
د چهارشنبه په ورځ د خوست د څلورو ولسوالیو اسماعیل خیل مندوزی، نادر شاکوټ شمال دوه مونده او سپیرې ولسوالیو ښوونکو د اعتراض په مڼه د ښوونځیو له زده کوونکو کلنۍ ازموینې وانخیستې. دوی وایي د ولایتي ادارې هغه ژمنې رښتینې نه دي چې ښوونکو سره یې د کورونو د آبادولو لپاره د یوې یوې نمرې ځمکې په اړه کړي، نو ځکه دوی له زده کوونکو ازموینه نه اخلي. د شمال دوه مونده ولسوالۍ د ښوونکو استازي شفیع الله خوشتاب ازادۍ راډیو ته وویل
د ولایتي ادارې څخه مونږ دا غوښتنه کو چې غصبین لري کې مونږ دغه ساحه استادانو ته د ښارګوټي په مورد جوړ کې درې کرته وعده والي سوي مونږ سره وکړې، نو په درې سو وعدو کې والي سوي فاتح راغی. نو اوس مونږ په دې وتونېدو چې د څلورو ولسوالۍ سمل خیل مندوزای نه در شکوړ دوه مونده سپیره ولسوالۍ نن را جمع شوی یو پریکړه مو کړی دا چې ترغه وخت پورې به مونږ دغه لاریون دغه حرکتینه جریان ولري چې تر څو مو خپل حق حقوق ترلاسه کړی نه وي.
د سپیر ولسوالۍ د خونکو استاد حیات الله موي ولایتي ادارې ورسره غنښمنې کړي او د پروژې ټول اسناد هم خلاص شوی، خو یوازې د غصب څخه د دې سیمې خلاصېدلو موضوع پاتې ده.
موږ ډېر حال زړه وکړې والی صاحب لاس بل لاس وعده موږ تر وکړې چې د توڅه ته به دا پروسه موږ توضیح کوي. ټول نادی خلاص شوی دی، انتقال شوی دی فقط د غصب موضوع دو. تیر ورځ ملمون خپل نمائندګونو ورولګل د مکاتبې دوی دا ټینګه وکړه چې موږ به تر وخت پر امتحانی نه نو خلی چې موږ ته خپل دیوانم را امتیاز یې کړای نه وي، او نه به امتحان وخلو نه به کلینیکای تحصیلی کول میک شروع کوي.
دا چې د کورونا او بالا قبل د ډیر زن وروسته پیل شوی خوانځي بیرته تړل کیږي مسؤلیت چا ته ورګرځي؟ په اړه د نادر شاکوټ ولسوالۍ د ښوونکو یو استاد پښتون یار وویل د خوانځیو د تړلو او د زده کوونکو څخه د ازموینې د نه اخیستلو مسؤلیت ولایتي ادارې ته متوجه ده، ځکه دوی د وخت مطابق اجراءات ونه کړل.
نن مې پښتون یار د نادر شاکوټ ولسوالۍ د پنامندګۍ څخه خبره کوم. دغه معاش هم چې د معلومونه مثلا بازگشت کیږي او هم شاګردون د امتحان نه متضرره کیږي پاتې کیږي، یعنی دوی درسي جریان په ترتی، نو دغه ټول افلای په ولایتي اداره باندې ویل چې میک په کور کې دوی سستی کړی دو زر بلا جل دوی تاین کړو په هغه وخت نو دوی کاتب فیصله ونه کړنو په دې اساس موږ خون کې دوی ترته جمع شوی.
بل لوري ته د خوست مدني فعالان اورون اندي د خون کول خو د خوانیز بهیر باندې دل د زکونکو په زیان غنی او وای چې د نمرو ویشي و وګد مهاله ستونزه ده چې باید په ګډه ورته حل لار ولټول شي. مدنی فعال حبیب الله اسماعیل خیل د خون کو دا اقدام چې د زکون کې ازمینې زندولی ناسم بولی.
ما غوښتنه ده چې دوی د خپل مکاتب د ازمینې پر وړاندې پرانستي ترڅو چې هغه شاګردان چې خپل کولې هم ځای نشي دوی خپل امتحان هم خپل شي. امام نه شخصا نظر دغه دی چې دوی ستونزه په مکاتب کې نه بلکې دوی ستونزه د ولایتي ادارې سره ده. ولایتي ادارې ته دوی مراجعه وکړي چې هر ډول دوی لازمه ګڼي.
د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان منی چې د څلورو ولسوالیو خون کو د نمرو د غوښتنې په پلمه د ازمینې بهیر بند کړی دی. خو ولایتي اداره په دې هڅه کې ده چې د خون کو د سرپناه ستونزه حل کړي. بلخوا د خوست والی محمد کټوازی وایي د پخواني ولسمشر حکم دی چې خون کو ته د پخپلو سیمو ولسوالیو کې یوه یوه نمره ځمکه ورکړل شي. دی وایي خون کو سره خبرې روان دي خو هغوی باید خونیز بهیر ونه دروي.
په دې ورځ باندې موږ خبرې ورسره جریان لري. هغه ځای چې دوی لپاره تثبیت شوی ده د ځمکېلو خواته په دغه ځای کې هلته غاصبین هم دي. د غاصبینو تر شا نور څوک هم ولاړ. دا موضوع قضا ته ورکوو چې غاصبینو سره خپله محاسبه وکړي او کوښښ وکړو دوی ته ځای ورکړو. په دې باندې استادان امتحانونه لکه تاسو ویل باید بند نه کړي. ما نه هم ورته ویل که استادان مکتب بند نه وي امتحان نقل دا خیانت ملي ده.
دی یادونه ورده لدې مخ کې د خوست په متون مینه سیګی باغ او سماوات باغ کې سلګون خون کوته د کورونو آبادولو لپاره زمکه ویشل شوی. خلا هم زرګونه کسان د زمکه ویشته په تمه دي. کڅ هم د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې د خون کو د نمرو ستونزې لوی لسیزي وګده ده. خو تر اوسه هم د دې ستونزې د اساسي حواري لپاره کوم واضح حل لاره نه ده پیدا شوی.
د افغانستان د نړیوالو شریکانو د رهبرۍ ناسته وشوه. د افغانستان د مالیه وزارت وایي دا ناسته د مالیه وزارت د پالیسی موین نذیر کبیری په مشرۍ د افغانستان د نړیوالو شریکانو د رهبرۍ پلاوی سره د ویډیو کانفرنس له لارې جوړه شوې وه. د دې وزارت مطبوعاتي مسؤل فرید نوخت ازادي راډیو ته وویل په دغه ناسته کې د 500 بهرنیو پراختیايي بنسټونو رئیسانو د ملګرو ملتونو او نور نړیوالو سازمانونو استازو ګډون درلود. د ښاغلي نوخت په خبره په یاد ناسته کې د مالیه وزارت مسؤلینو لخوا نړیوالو شریکانو ته د مالیه وزارت د وروستیو مثبتو بدلونونو د مرستو د مدیریت د مالیه وزارت په تشکیل کې د بنسټیزو اصلاحاتو او د مالیه وزارت په کلیدي او رهبری بستونو کې د ښځو د بیا حضور په اړه معلومات ورکړل شول. نوموړی زیاتوي د نړیوالو بنسټونو استازو د افغانستان د مشارکت چوکاټ ای ایف پی د ژمنو د پلي کولو لپاره د جمهوری ریاست د چارو ادارې او د مالیه وزارت ترمنځ د ګډ میکانیزم د جوړېدو هرکلی وکړ. د افغانستان کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت کروندګرو ته د کوکنارو د کښت پر ځای د بدیلو زراعتي محصولاتو د کښت پروګرام د جوړېدو خبر ورکوي. د دې وزارت له لوري خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت د متحده ایالاتو د قانون اجرا او د مخدراتو کوچارو نړیوال دفتر یا آی این ایل او د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې هوډ کړی چې د کرنې او د کلیو د پراختیا پروژه نویو سیمو ته وغځوي. دا پروژه د مشروع معیشت ته لاسرسی کرنې او کلیوالي پراختیا ودې په نوم جوړه شوې ده. د دې پروژې موخه په هغو سیمو کې چې کوکنار کرل کیږي د هغو پر ځای د میوو سبزیو او نورو بارزښته کرنې محصولاتو کښت دود کول دي. یا د پروژه د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې او آر او پی یا د سولې ریښې بنسټ لخوا چې پر کرنې باندې کار کوي د 30 میلیونه ډالرو په ارزښت پلي کیږي. د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت معلومات ښیي چې د کوکنارو د کښت پر ځای د بدیلو محصولاتو کښت پروژه به په بادغیس، فراه، کندهار، بلخ، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې تر 5 کلونو دوام وکړي او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر و اوی افغانۍ 2.5 پوله، یو یورو 3.5 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.6 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 0.5 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 13 پوله، زر هندي روپۍ 1.05 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 4.5 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو څخه واوریدل. یو نړیواله موضوع راخلو وروسته په خبرونه کې بیا هم د افغانستان په اړه موضوعات لرو. د جرمونو د نړیوالې محکمې مشر څارنوال په فلسطیني سیمو کې د جنایاتو د ادعاو په اړه رسمي څېړنې پیل کړې دي. دې کار د اسرائیل او د امریکا د متحده ایالاتونو انتقادونه راپورته کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي چې د محکمې پر دې پریکړې متحده ایالاتونه خوښ نه دي. نور تفصیل لاجمل انسخ
د جرمونو نړیوالې محکمې مشر څارنوالي فتاو بنسوټا پرونو ویل له 15 کلونو لومړنیو ارزونو وروسته د هغې دفتر غواړي په محاصره شوې غزه او د اسرایلو لخوا په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې د 2014 میلادي کال را وروسته د پیښو څېړنه وکړي. نوموړي په یو بیان کې ویلي په پای کې زموږ اصلي اندېښنه باید د جرمونو د قربانیانو په اړه وي. دواړه فلسطینیان او اسرایل د تاوتریخوالي او نامنۍ له یوې اوږدې دورې راپورته کېږي چې ټولې خواوې کړولي او ځورولي دي. د جرمونو د نړیوالې محکمې د مشر څارنوالي دام ویلي چې دا څېړنه چې د دې محکمې د راتلونکي مشر څارنوال کریم خان لخوا به اداره کېږي به خپلواکه بې طرفانه مسلکي پرته د ویرې او د چا د پلوۍ ترسره شي. تمه ده چې په فلسطیني سیمو کې د جنایاتو په اړه به دا څېړنه د حماس ډلې تر واک لاندې غزې ترانګې چې د اسرایلو او وسلوالو ترمنځ د کړکیچ مرکز دی او همدارنګه په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې د اسرایلي هستوګنځایونو او ختیځ بیت المقدس په سیمو متمرکز وي. کارپوهان وایي اسرایل په ختیځ بیت المقدس او اشغال شوې لویدیځه غاړه کې د میرزایونو د پالیسیو په خاطر د دې څېړنې په پایله کې د عادي تعقیب سره مخ کیدای شي. اسرایلو په 1980 میلادي کال کې د منځني ختیځ د جګړې پر مهال لویدیځه غاړه غزه او ختیځ بیت المقدس لاندې کړل. نړیواله ټولنه په دې سیمو کې د اسرایلي میرزایونو جوړول د نړیوال قانون له مخې غیر قانوني سره لدی چې فلسطینیان خپلواک دولت نه لري. دوی ته په 2012 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې د څارونکو په توګه برخه ورکړل شو. دې کار فلسطینیانو ته اجازه ورکړه چې د جرمونو د نړیوالې محکمې په څیر له نړیوالو سازمانونو سره یو ځای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي د جرمونو نړیواله محکمه پر دې موضوع د څېړنې قضایي واک نه لري. د په وینا دا ځکه چې اسرائیل د دې نړیوالې محکمې غړیتوب نه لري او نه یې خپل اړخ دې محکمې ته واک ورکړي. نوموړي همدارنګه په دې اړه د امریکا د دریس په حق له وویل چې فلسطینیان د داسې یو خپلواک دولت په معیارونو برابر نه دي چې د جرمونو نړیواله محکمه کې ګډون وکړي. په عین حال کې فلسطینی چارواکو هم د جرمونو د نړیوالې محکمې د دې پریکړې چې غواړي په فلسطینی خاوره کې د شوو جنایاتو څېړنه وکړي په اړه اندېښنه ښودلې او د غیر قانوني
آزادی رادیو تغوگونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
آزادی رادیو پا منزنی سپا دولس اشپج نوی پتول افغانستان که وریا و دا افغانستان پا اکثر رولوی شارونو کابل مزار شریف هرات لشکرگا کندهار کلات خوست گردیز جلال آباد اصل آباد پارون پل علم و غزنی که زموش پروانی دی اف ام په 3.5 نیولی شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روزګان ته ځو او هلته به واوري چې ترین کور ته څیرمه په شاړو مځکو کې خلکو د چرګانو فارمونه جوړ کړي دي. خو اوس د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه
ستاسو له پیغامونو
د زابل ولایت نه دا تاسو ته ځم از موږ د معرفت د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې ونی چې موږ د کلات بابا د علي بارو لوم څخه پاره رسوم یو د سوال لسم څخه موږ اسنادونه او نتایج تر اوسه پورې نه در رسیدلې. موږ غوښتنه ده چې دا مشکل د حل کې تر څو د غزمر اسنادونه را چې تقریبا درې څلور کال اوسو سره چې موږ نتایج کلیو چې کابل ته تر اوسه پورې موږ د نتایج نه راغلي. د وزارت په خاطر هم دا غوښتنه ده چې دا نتایج راواسي. والسلام.
محمد زمان هم پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ څخه. زمونږ د پټان ولسوالۍ مخکې محلي پولیسو سي وو محلي پولیسو بیا محلي اردو سي او دوه میاشتې مخکې محلي اردو سي واوخته بیا درې میاشتې مونږ د ملي پولیسو سره پاتې شو او دوه میاشتې اوس د اردو سره دي. هغه درې میاشتې چې کومې دي پوه شو هغو کې یو ماسک چاته ولک شوی ده. مونږ یو شل 25 کسان یو چې یو ماسک هم نه ده ولک شوی خو بلکې مطلب دوی سره دي. مونږ درې ماشونه پاتې کېږي. هغه درې ماشونه اوس داسې وایي چې 5-6 میاشتې کېږي دوه میاشتې اردو سره دي. خیر هغه خو به ولا شي خو د پولیسو سره چې کوم ماشونه دي دا داسې شکمن غوندې دي. مونږ ډېرې منډې ترلې مو کړې. مونږ د ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې مونږ د شل 25 کسانو په نمایندګۍ ما تاسو ته زنګ وهلی ده. ډېره ډېره مهرباني.
زه د کندهار ولایت نه خبره کوم د وچکالۍ په باره کې. ځکه چې دلته حالات ډېر د وچکالۍ په برابر باندې ډېر خراب دي. نو زه غواړم چې د دغه بېچاره ولس د کوچیان خلک له دې ستونزو سره ډېر مخ په مخه دي. د وچکالۍ له سببه چې څاروي مري حکومت په سر وشي باید داسې منطقو کې ورسېږي چې هلته نوی کال او بازیزي او هلته واښه شوي وي او هغه منطقې واښه ولدي او هلته سل ځایونه ولدي. ډېره مننه.
زمون دا چې ترقی جوابات وګړي چټل دي او خلکو مرزونو سلاسو غریوان حکومت څنګه مداهته دا چې دا خلکو غموخه د دې را مشکل حل پاتل کی ټول خلک مرزونو اخلي او سلام په احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ پرونی په انټرنیټ کې pasajirado.com کې هم اوریدل شي. یو یادونه وکم چې نن 2 بجې ازادي چپو کې پروګرام لرو. دا پروګرام د افغان سولې مسلې ته ځانګړی شوی دی. په تیر بیا چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد ل کابل دوه هی تر رسیدلې دی او په دې خبرونه کې مو په پیل کې واوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو پر دې ټینګار کړی دی چې په مسولانه ډول به د افغانستان روانه جګړه پای ته رسوي. نو دوی بجې وخت په یاد لري تاسو کولی شئ چې د سکایپ لاري او د ټلیفون لاري د ازادي رادیو په خبرونه کې برخه واخلئ، ل ملمنو پښتنې وکړي او خپل نظر هم د ازادي رادیو له نور اوریدونکو سره شریک کړي. په روزګان کې په ورسیو کې د چرګانو د ساتنې فارمونه زیات شوي دي. د چاري کوي خو په دې ولایت کې د چرګانو غوښه زیات کړي، لبلې خو یو شمېر کسانو ته د کار زمينه برابر کړې ده. ځای چارواکي وایي هڅه کوي چې د چرګانو فارمونه نور هم پسې زیات شي. په دې اړه لسمي راپور لرو.
د ترینکوټ شار څخه وتلي هغه شارې زمکه چې کاپي وبنه لري اوس پرې ځینو کسانو د چرګانو فارمونه جوړ کړي. د ترینکوټ شار څخه لري په بيد کاري سیمه کې د وښت کلن د محمد د چرګانو فارم دی چې موږ ته دروازه پرانستا او د فارم بدلی دوه اجازه یې راکړه. د محمد د محل په دې فارم کې د شاوخه 15000 سپین رنګ چرګانو پالنه کوي. دی وايي هر چرګې څه باندې 1 کیلو وزن لري. د محمد ازادي راډیو ته ویل چې لدی وړاندې بزګری کول او په خپل ځمکې کوکنار کرل. خدای چې کوکنارو غټ ورته نه کول اوس یو کال کېږي چې دا د چرګانو پاره می جوړ کړی دی.
خدای سي غریب خلک مقصد دا چې دی دا په دوه میاشتو کې دا یو فصل وځي. اوس دا سیم راغلی چې په دوه میاشتو کې تقریبا 100 لک دا تیر فصل مخفل په دوه کې وځي. چې زه خپل یو بزګر سړیم تاریخ می کړم نو چې ما تاریخ کار پیژي تقریبا مخفل کې چې زدا مزګوري کوم په دوه میاشتو کې دا فصل ختمیږي. کني چې ولر سمار ګور کې بیا موږ نه تاوان کېږو. لاک 15000 بیا ځات څلور 15000 د شپږ لک په دې 3000 چې چای نشته دا په دوه میاشتو.
داد محمد وای په دې فارم کې ورسره 15 نور کسان هم په کار بوخت دي چې د میاشتې هرې وته 2000 افغانۍ تنخوا ورکوي. په ترینکوټ شار کې اوس مهال د چرګ یو من غوښه چې 4.5 کیلو کېږي په سباندی 200 افغانۍ ده. نکیب الله چې مخکې بیکاره وو او اوس په دغه فارم کې د میاشتې په 2000 افغانۍ کار کوي خوښ دي. هغه وای دا ورته یو شبوختیا ده. خو د چرګانو د فارم د کارکونکو په توګه هغه له هغه ستونزو خبر دی چې فارم لرون کې لري.
دلته اوس کار کول ته مشته شته د کار زمينه برابر شوی ده او دلته دا فارم چې دی پارم چې دی ډیر مرزونه کړی دي. ګونه زر ګونه زمر چرګان د مرز ختم کړل. مرز ک مشته دولت پم لرنه وکي بیا به مشته د کار مشته زمينه برابر سم چرګان به زمر د فارا چې ش دواوی ش دغه ورته برابر کې موږ ته د کار زمينه برابر سي. موږ
د کرنی او مالداری د ریاست چارواکي وای د محل روزګان کې د چرګانو د غوښو 15 پرمونه دي. خو د دې پرمونو سشتنان وای په پرمونو کې د بیلابیلو ناروغي له کبله زیات شمیر چرګان مري او د دې سبب سوي د چ زیات خلک د چرګانو د پرمونو جوړولو ته زړه شنه کړي. پښتنه دا چې د چرګانو فارم لرونکو څنګه کولای شي چې په فارمونو کې د ناروغي د خپرېدو مخه ونیسي. دا پښتنه مې د حیواناتو له یو ډاکټر شاه محمود څخه وکړه.
یو د فارم دا دی چې مثال دلته یو خدای فارم چې دا سي په یو داس کې جوړ سین یت به یو طریقه دا چې وځي چې دلته د فاشې د وزانه کړتي ته ورکول سي یا په پر سر بلاس پر هغه باندې یو برابر کم چې د کولر دی اپا ور په سر کې غټ اگزازونه ولګیږي د دې په پرېشل اوا وځي دته دا اواره کې شیره سره اوا دا یو علاج ته.
ډاکټر شاه محمود هم دارنګ ټینګار کوي چې فارم لرونکو د چرګانو د پالنې په برخه کې وخت نا وخت د حیواناتو له ډاکټرانو سره په تماس کې ووسی او د هغوی سپارښتنې عملي کړي. د ورزګان د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم وایي چې په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله 15 د چرګانو فارمونه زیات شوي دي. د دې ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل چې دا فارمونه به سږ کال 1500 ټنه غوښه تولید کړي. خو نوموړی وایي چې دا غوښه لا هم د ورزګان ولایت لپاره کافي نه ده او دی ولایت ته لا هم له کندهار او نور ولایتونو څخه د چرګانو غوښه واردوي. نوموړي وایي اداره یې هڅه کوي چې د چرګانو لپاره ملرونکو سره په بیلابیلو برخو کې د خپل توان سره سم مرسته وکړي، څو په دې ولایت کې د چرګانو فارمونه واده وکړي او وکولای سي چې لږ تر لږه د ارزګان د اړتیا وړ غوښې او هګۍ همدلته پوره کړای سي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دولس په جاو ډیر دقیقې شپې لند خبرونه لا سدوله لودین څخور.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې دروانو هڅو لپاره سیمهیز او نړیوال ملاتړ جلب کړي. دوی وایي چې کابل ته د ښاغلي خلیلزاد سفر ګټور وو او نوموړی اوس په همدې موخه دوحې ته رسیدلی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي په افغانستان کې پر خبريالانو بریدونه نشي زغملی او باید پای ته ورسول شي. دوی دا څرګندونه په ننګرهار کې د انعکاس رادیو ټلویزیون د دریو کارکونکو د وژنې په غبرګون کې کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت مشر وایي بدخشان کې بهرني ترهګر د یو شمیر ولسوالیو د نیولو یا نارامولو هوډ لري. احمد زیا سراج وایي دغه بهرني جنګیالي د طالبانو په مټ غواړي چې پر روان پسرلی کې دا کار وکړي. په میانمار یا پخوانی برما کې د نوې پوځي واکمنۍ په وړاندې د اعتراضونو او د هغو د ځپلو په لړ کې پرون لږ تر لږه 8 کسان ووژل شول. دغلته روان تاوتریخوالی د اروپایي ټولنې، امریکا او ملګرو ملتونو اندېښنې او غبرګونونه پارولي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پر لسګونو بلوچانو په یوه اعتراضیه لاریون کې ګډون وکړ. دوی د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د خپلو بلوڅورونو وژنې وغندلې او د جرمونو د نړیوال محکمې آی سی سی لوی سرانوالی فاتو بن سودا په فلسطینی سیمو کې د ترسره شوو جرمونو د ادعاو په اړه رسمي څېړنه پیل کړه.
روغتیا د ژوند شتمني.
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت خوش آمدین. موضوع بحث ما این بار صحت روانی است، یعنی امراض عقلی و عصبی میگن یا امراض روحی میگن. این مسائل میپرسیم که چی چیزا این موضوع رو در بر میگیره و چطور ایجاد میشه. روی از این مسائل یکم که صحبت میکنیم. مهمان محترم ما فعلا دکتر صاحب ایمل صافی، ترینر و متخصص امراض روانی، از طریق تلفن مهمان برنامه ما هستند. دکتر صاحب بشیر احمد سروری، رئیس ریاست صحت روانی وزارت صحت عامه، از طریق تلفن امیل از مهمان برنامه ما شدند. خب سروری صاحب، اول امی مسئله صحت روانی یا امراض عقلی و عصبی میگن، امی موضوع رو یک کمک تعریف روشن بسازین که چی است، چی چیزا رو ما باید امروز روی صحبت بکنیم. دکتر صاحب سروری،
تشکر صاحب آقای نظر، اطلاعات اولت خواهم موافق که صحت روانی رو باید ترزگرد بزنیم، اما مسئله عقلی و عصبی بشار اگه اصطلاح متروک و بدنام کننده بوده. ما هم مرضی به نام عقل و هم صحت به نام عقلی نداریم و همیچه یک جایی در بدن ما نیست. صحت روانی را اگر مطابق معیارات سازمان سی جهان بگوییم، حالتی است که یک نفر بتواند توانایی خود را بشناسه با موفشارها و جنجالای روزمره زندگی که خودش داره سازش رو مطابقت بتانه و به طور مؤثر و سودمند در جامعه هم سم بگیره. ایره هر نفر به زن خود از یک آدم بسیار نادار تا سودمند و از یک آدم بسیار قدرتمند تا کمزور میتونه در روزانه در زندگی خود به کار ببره.
صحت روانی یا امراض روحی میگیم، تا از قدیم همین مسئله عقلی و عصبی در ذهن ما مانده. ما گفتیم که چون کل گپ مربوط میشه به خیال بر مغز و کله و سر. حالا دکتر صاحب صافی، شما چی گفتنی دارین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یوزلبی اکران و هیواتوال و سامدارنگ تاستا و خاقل سروری صاحب تخفل سلامون و نیکی هیلی وران دیپوم. سروری صاحب دیره خب موضوع تا اشاره و کل دغه عقلی عصبی اصطلاح بیا په خاطر په پښتو وایم چې لږ تصحیح شي. د عقلی عصبی اصطلاح دا ډېره یو پخوانۍ او زړه اصطلاح وه او دا اوس لپاره متروک ده او د استعمال وړ نه ده. هر هغه څه چې زمونږ زه غواړم چې ساده یو وایم زمونږ د روز په ورځني ژوند کې زمونږ فعالیتونه زمونږ کړنې او زمونږ کردارونه د افکارو د احساساتو او د هیجاناتو په ټولیزه توګه ووایم د دې د تاثیراتو لاندې دي او دغه همغږې فعالیت د دې کولی شي چې یو ښه رواني فعالیت ولرو او د ژوند ورځني فعالیت ولرو د خپلو حقوقونو دفاع وکولی شو او خپل روزمره کړنې په ښه توګه سرته ورسو. کار کله زمونږ په فکرونو کې همدارنګه زمونږ په مزاج او خلق کې او زمونږ په احساساتو کې مشکلات را پیدا شي دا به د دې لامل شي چې زمونږ په رفتارونو به اغېزه وکړي او هغه رفتارونه به د تکینیتوب سره مخامخ کړي او موږ به خپل فعالیتونه او ژوند په ښه شکل باندې سرته نشو رسولی. نو په لحاظه د روان ساختار یا جوړښت همدغه د افکارو د احساساتو او د ادراکاتو یو مجموعه ته ویل کېږي. نو که په دغه ایسو کې مشکلات را پیدا کېږي لکه بیا وروسته مثالونه واضح کولو موږ به وایو چې موږ د رواني د لحاظه کېدای شي چې د یو رواني ستونزې او یا دا چې د یو رواني ناروغۍ یا اختلال سره به مواجه شي.
ما ژورنالیستان خو بسیاري مسایل نه میفهمیم، مال از این خاطر امی مرکز کنترل امراض روانی در کجاست؟ در کجای انسان است؟ مثلا در کلیه آدم است؟ در مغز آدم است؟ مثلا در کدام عضو بدن باید توجه شود که این مسائل کنترلش خوبتر باشه؟ سروری سیم؟
تشکر آقای نظر، کلش پیش خود ما شماست. همونطور که ما پیشتر گفتم که ما روح از داخل دکترها شناسایی نمیتونیم با این تکنولوژی خود و میمونیم برای کسایی که هم اهل خبرت بنده و خدمت مثل روحانیون و یه آدم ها. در قسمت روان که ما میایم، روان محصول دماغ است، به طوری که شما یک گل در خانه داریم و بویی که در او خانه شنیدم به مشام میرسه از خاطر امو گل است که در او خانه ماندیم. فکر کنین دماغ ما یک گل است و روان بویش است. اینا میشه که گل خوشبوی باشه ما بگیم تحت روانی، اگر گل بدبوی شد میگیم مریضی روانی.
خب امی دماغ یا امی کلمه مغزم حال بیترویگی نشد، ترسیدیم از کل کلمات مغز امیدم ما بین کلی آدم که می باشم مغز امی دماغ میگن یا ایره از لحاظ طبی چی میگن؟ ایره سبیر ما چی بگویم که بیادبی نشده؟
خواهش میکنیم آقای نظر، ایره میشه بعضی ها با اصطلاح عامیانه دماغ میگن، بعضی انگلیس ها پرین میگن، ما شما مغز میگیم دیگه. امطلاع عامیانه همین نام ها برش مترادف استفاده میشه و اصلا هدف همون چیزی هست که همون دو کیلو کل سر ما همین دو کیلو مغز هست.
خب دو کیلو، ما اینجا 1.5 یاد داشت کردیم، 1.5 کیلوگرم گفتن. خب خود چه کله شاید 2 کیلو شد و ما چیم دیگه. صافیس محترم، بله تشکر سیم. صافیس محترم، شما میتونین به زبان پشتو هم امی اصلا مرکز سیقل کنترل امی امراض و امی مسائل، یعنی حتی اگر در مغز آدم کدام گپ خراب باشه آدم را رفتم نمیتونه پای آدم کچ کچیش نسون میره، اگر در پشتو هم بگوین که اصلا مرکز سیقل که حمایه شوه و صحی باشه و امی کجاست؟ امی مغز در پشتو چی میگن؟ سب بفرماین امی رو بگوین.
بله، خلا تا دماغ وظایف مختلف دی، تا تیوریون و او نظریات پا اساس تو طول و فعالیتون و مرکزون که اغاز منگ فیزیکی فعالیتون دی که غیر حرکتی و حیثی موضوعات مرازی و همدارنگه روانی فعالیتونه د دې ټول مراکز په دماغ یا مغز کې موجود دي په مختلفو ساحو کې. لکه موږ ساده مثال وړاندې کوو چې داسې نظر ده چې د تفکر یا فکر کولو مرکز په د فرانټل لوب په قشري برخه کې دی، خپل د مغز او دماغ فعالیتونو پورې یا د هیجانات احساساتو مرکزونه په مثلا په ټمپورل لوب کې هغه چې خپله د تقسیمات د مغز شوی دی په دغه شاوخوا ته دماغ دغه لوبونه یا دغه چیزی په دی کې موجود دی، لیمبیک برخې او همدارنګه قشري برخې. یعنې دغه ټول فعالیتونه چې موږ څه جسمي دي او که څه فزیکي دي او که څه رواني فعالیتونه دي، د دې مراکز په ټولیزه توګه په مغز کې موجود دي، په مرکزي عصبي سیستم کې. نو په دې خاطر باندې دغه موضوع مغالطه چې د روان او د اعصابو ترمنځ شوې ده، هغلته بیا وظایف او امراض او اختلالات متفاوته وي. نو په ټولې توګه ویلې شو چې په مغز کې د دې مراکز موجود.
خب ما به شنونده عزیز ما میخوایم فرصت پته مونږ قبل از اینکه شنونده وصل شوه بعض سوالات برزی که عقل سلیم در بدن سالم گفته یک چیز هم بود بوم به خیالم کنه شد. از او خاطر چطور میشه که مرکز کنترل ای انسان می باشه، هر انسانی مغز، این مغز چطور میتونه صحی باقی بانه؟ به طور مثال میگن این قسم جور شده مثل چارمغز واری، مغز چارمغز واری یا مست. از او خاطر بعضی ها میگن که اگر روغن گمی چارمغز بسیار کم یگان وقت خورده شوه، بادام خورده شوه، روغن ها اینا میگن یک نوع خوب از بر مغز. از او خاطر سب به خاطر صحت و صحی نگه داشتن امی مرکز سب مغز چی باید شوه پیشنهاد میکنین؟ اول سروری سب شما بگوین چطور ایر سالم نگهداری میتونن بکنه انسان سب؟
تشکر سب آنچه شما میفرمایین و از نگاه ساختاری و بیولوژیک است که مغز تمام انسان ها مثل یک دیوایس یا مثل یک هاردویر، یک دیوایس، یک تکنولوژی است که در تمام انسان ها تقریبا ساختار اساسیش یک نوع است. آنچه در روی ازی ما ثبت میکنیم یا ریکارد میکنیم یا چیزهای به نام هویت و شناسایی میتیم، اونو از یک قریه تا به قریه، از یک فرهنگ تا به فرهنگ، از یک جامعه تا به یک جامعه فرق میکنه. این که انسان ها در خانواده خود به یک طفل چی میآموزانند، چی هویت میتن، چی شناخت میتن، چی نوع رفتارها را خوب گفته به او میتن، چی نوع رفتارها را زشت گفته، در اونجا ریکارد میکنن. این در آینده باز رقم میزند امور رفتار انسانه، عملکرد انسانه، نگرش انسانه و او چیزایی است که ما بر روی اینستال میکنیم. اگر در اصل خود دماغ از نگاه ساختاری و بیولوژیک ببینیم، ساختارش در تمام انسانها یک دماغ و وقتی که پیدا میشه صرف در قسمت تجارب که شخص میگیره، چیزی که خانواده میته، فرهنگ میته، جامعه میته، وطن میته، به او باز در سایه تجارب به هم بوده انسان مخلوط میکنه و از او برای خود یک تعداد چیزها رو جور میکنه که ما به مو خواص نفر میگیم و یا این که رفتارش از امون شکل میگیره، عکس عملش از امون رقم جور میشه، این رقم نمیشه این موضوع رو سازی.
دکتر سب صافی، یکی از فلسفا گفته بزرگترین وظیفه انسان ایست که در قدم اول صحت خود بشناسه، بدن خود بشناسه و بر از اون یک ذره خدمت بکنه که باش تو خرابی نشه. مثلا موتر که میخره تیلش تبدیل میکنه و هر روز پاکش میکنه، مگم از بدن خود هیچ حفاظت نمیکنه؟ وقتی که مریض شد باز دست شما دکترها کفتادیم، باز میفهمیم که گپ چطور هستیم. از اون خاطر دکتر سب صافی، به طور مثال الکل زیاد میگن بسیار زیاد ضررناک است، مثلا شکر زیاد در بدن، در خون شکر زیاد باشه آدم سردرد میشه میگن، از این قبیل چیزایی که مضراتی که هست، یعنی در مجموع اضافه خوری و عدم حرکت و نکردن سپورت و بچه از این چیزها رو یک کمه که اگر معلومات بتین دکتر سب صافی؟
بله، مثلا صدای شما را در قسمت وظایفی که دکتر سب سروری در باره معلومات داد، زبه او غارمه چه پختو جه بای او آیه ما پخپلا دسته چه روانی اختلالات، روانی گدوڑیانی او روانی ستونز یا مشکلات په صورت قطع داسه عوامل چه مشخص ده و اختلال لپار زنگردی وجود نلری، واغل تا بیالوجیکی تغییرات او بیالوجیکی مشکلات، جنیتیکی او ارسی مسائل او امدارنگا روانی اجتماعی لکه سنگر چه سروری چه رای کرل دا مختلف ستونزې د وخت په اوږدو کې د دې لامل کېدلی شي چې زمونږ هغه فعالیتونه چې هم په بیولوژیکي د لحاظ او هم د رواني د لحاظه د تاثیر لاندې راولي او مشکلات موږ ته پیدا کړي. که موږ چېرته په عواملو باندې په دې برنامه کې بحث وکړو، نو زه به ووایم چې بایو سایکو سوشل بیولوژیکي رواني او ټولنیز عوامل په پلا ډېر شوي زمونږ د پروګرام نه په خارجه خبره وي. منګه په ډېرې مواردو کې مثلا په مختلف اختلالاتو کې منګه بعضی توصیه او بعضی مسائل وایو چې لکه مثلا په تور د مثال په شخصیت په ناروغي یا شخصیت اختلال چې هغه په ابتدا نه مثلا په یو اندازه ارثیت او په نورو انواعو کې نور عوامل لکه هغه تربیوي عوامل د کورنۍ کړنې او د ماشوم سره راشه داسې تر لویوالي پورې دغه ټول ستونزې او مشکلات د دې لامل کېدلی شي چې شخصیتي پرابلمونه رامنځته کړي، او یا دا د چپلکي ناروغۍ مثلا ژور خفګانونه یا ډپریشن او همدارنګه نورې انواوې د پلکي ناروغیو کېدلی شي چې د بیولوژیکي او ارثي جنیټیکي او همدارنګه د رواني اجتماعي عواملو له کبله او همدارنګه سایکوتیک اختلالات زیاتره جنیټیکي موضوعات کې مطرح پاتې دي. یعنې بعضې داسې مسایل دي چې تر ډېرې پورې د انسانانو په توانمندۍ کې مثلا نه چې دغه په مقابل کې او دغه وکی د بعض سپیسونو په مقابل کې د بعض روحي رواني فشارونو په مقابل کې اما لار چار شته چې بعض رواني فشارونه کم کړ شي روان د انکشاف په مرحله کې د ماشومانو ډېر احتیاط وشي چې هغه د انکشاف مرحله د مرضي حالتونو د تراوماګانو د ضربو د سپیسونو د فشارونو د محرومیتونو سره مواجه نشي په موجوده حالاتو کې اجتماعي عوامل دي ټولنیز عوامل دي جنګونه دي جګړې دي فقر دی مهاجرتونه دي بدبختي ده بیکاري ده دا ټول هغه عوامل دي چې موږ په ټولو باندې فکر وکړو زموږ توانمندۍ نه به بار خبره وي خو په لنډه ټکو باندې وایم موږ هغه وخت به تقریبا سالم روان ولرو د مشکلاتو نه به روغ روان ولرو چې د ابتدا نه د ماشومانو پر روزنه کې پالنه کې لکه څنګه چې جسم پالنه د مور او پلار یو مسؤلیت دی همدارنګه د روان پالنه دای کی چل ته فشارونه نه وي اغل ته سپیسونه نه وي اغل ته محرومیتونه نه وي ارسی او جنټیکی فاکتورونه مطرح وي نه دغه کورنۍ کې څوک ناروغه تیر شوی وي او یا ناروغ موجود وي مثلا د نورو کورنۍ اعضاء ته به ډېر دقت په دې اړوند باندې وشي چې هغه د نورو سپیسونو نه غوړ وساتل شي تر څو چې لکه د مخکې زمينه اساس فاکتور هم دغه ارسی ارسی او جنټیک لري چې هغه دغه سي مشکلات سره مخامخ نشي چې هغه به پروانی اختلالات او ستونزو باندې اخته شي.
تشکر ډاکټر سبال. به نوبت به شنونده عزیز ما میتیم. بله بفرمایید.
آقای نظر سلام به شما و میمون عزیز شما را کسب سلام و مرا بپذیریم. فضلالدی وردگ هستم از ورسوالی بند چک وردک.
وردک سب خوش آمدین. بفرمایید سب سوالاتان طرح کنین.
یک دوست ما هست سمش بیست پنج هست اینمی یک سال میشه که اینمی مریضی برش پیش شده اینی وقت شو که خواه میکنه میخواهش می زیاد که باشه از نیم ساعت به بالا زیاد نمی باشه خوش و دیگهش دست پایش لرزه میکنه این ابسوردگی زیاد داره همی هرچی قدر برش خوشی نسی بکنی باز هم موت می زنه یک جگرخونی داره خواه داره همی دست پایش لرزه میکنه یک انگسیت داره از محترم دکتر شما نمی سوال ماست که نمیم یعنی حالات روانی هستن یا چی رقم بکنیم ما هم در میساهای دیر دست هستیم ایتو دسترسی به دکتر و شبخانه هم نداریم ایتو یک راه ها را نشان بده
یک شنونده دیگه داریم بفرمایید سیب
سلام بر شما دوی پرسن تاسو دارم اول پرسن خو می داده چی تاسو شد مربانی وکره یو روحی تکلیف دی یو روانی تکلیف دی یعنی روانی تکلیف تاسی با پویده روحی تکلیف چی دی مر ملایان و آقا صاحبان دا پا دم و پا دوا و پا تاویز و پا دیبانی داره کیجی زما پرسن استاس سرای دا چی دا روحی یا دا روانی تکلیف یعنی مر دوا کشره لرو یو کشری اوناس دی یو کشری زکور دی دا روانی تکلیف پا کشری زکور که دیر پیدا کیجی که پا کشری اوناس کی بلا پرسنه می داده چی زمر کتابو نوایی وی دا میاده چی دا مادن دا نجاست دی دا خبر دا میده سراوزی دا باید پا دماغ که تسپیه شی کشیری تسپیه نسی نجس براوطلی نجس بدولیجی نزما پرسنه داده چی دا غزینی تویدل پردن چی پرسنوی که دا آزاوی دا انسانانو چی پا انتحار که پریسوی یا غوشی دا انسانانو یا سرون دا انسانانو چی پا انتحار که پریسوی دا دوغو معلوم اول څومره پر دغه رواني یا روحي تکلیف باندې تاثیر اچولای شي څومره خلکو ته رواني تکلیف تکالیف پیدا کولای شي.
بله یک شنونده دیگر هم بگیریم باز بس است که جواب را میگیریم. قاری سر پشتون هم سوالش یادداشت شد. بله شنونده عزیز بفرمایید. سیب
زاد خوست ولایت زادی میدان دی ولسوالی نه ولی ولایت کندار تو سپاری کردیم.
بله ولی الله خان مهربانی
دا سوال دکتر سیب نه دی غد دا ذهن می سام کور نکوی مثال اگر کسا می با ملت کی پویر وی ملت کی پغوی پزروی ملت کی اندیا پویری کی او بل داغا کولا شانز و عمر میاد رو نده سلوی سکولو کیا می جی چا نمان شانز کولا یا دیوشی نمان شانز کولا دا بخی می خد دیش کلانه که چوا می ذهن بیخی دوسی سعی و چی اندازای نوا اوس می دا ذهن پک حاتم شوی دا درکر سیونا می دا میره بنیو که داغا پختنه که سوال رو که دا ستر که داغا
بفرمایین سروری سب اول شما
سلامت باشی آقای زریف نظر در قسمت امو همکار اول ما شنونده اول ما که گفتن من 25 ساله هستم و از یک سال به این طرف خوابم خوب نیست و دست پایم لرزه و خفه و جگرخونی و به اونم گفت که برای بیش از یک سال همه روزه همی رقم هستم امکان افسردگی بیشتر پیشش دیده نشه. در مشوره ما این خواب بود که ما در منطقه که اونا گفتن در وردک کلینیکا داریم ما در بینش مشاورین روانی هم داریم و دکترایش هم تقریبا یک ماه دو ماه پیش ما کچه آموزش داریم
اگر زحمت نشوه یک مراجعه کنن که یک معاینه مستقیم شون، چون دیدن مریض و تشخیص قطعی از روی تلفن خیلی درست نخواهد بود. از نزدیک برن که هم ببیننش، هم دوای مجانی اونجا وجود داره و اگر ضرورت بکنم چیز غیر دوایی میشه مشوره و یگتا داشته باشه او رو برش بدن خیلی خوب خواهد بود. در قسمت پرسش روحی و روانی هم شنونده دوم ما، اما تو که اینا میگن دقیقا مسئله روانی به ما مربوط است، مسئله روحی و ملا صاحبا و کسایی که دم و دعا میکنن، چون بحث از عقاید مردم است و او عقاید به مردم بسیار مقدس و قابل اعتبار است و فراتر از همه چیزا برشان ارزش داره. بنان اونمون خودش میتونه از طریق همون مردم که همین عقاید را بتونن به یک شکل تقویت کنن دور میشه و اونا میتونن این کاره. به قسمت دم و دعا و تعویذ ما همیشه توصیه میکنیم برای مریضای روانی که دوای ما را بگیره و به هر کسی که اعتقاد خودش میه و معتقد است که یعنی یک کاری برش میتونه مراجعه کنه، کار خوب است. اما در قسمت مسئله میده که نجاست از برای دماغ، یقینا میده خو تمام وجود را مثل یک چیز اکمال میکنه و غذا و مواد برش میرسه، ولی اگر نتنه میده هر روز خود ما مطالعه در مورد داشته باشیم که درست نگاه کنیم، مثل همون که مثال پیشتر گفتیم موتر آدم موبلاین پیل و ایکوم ایگه پایش باید نارمل بندازه، اگر زیاد هم شبه خرابی میکنه، اگر کم هم شبه خرابی میکنه و ما باید با هر بخش بدن خودمه قواضایی داشته باشیم که چی بخوریم، بخورانیم و چقدر بخورانیم و چند وقت بخورانیم. این بسیار گپ خوب است. در قسمت دیدن زخمی انفجار و ایگه ما میتونیم بگیم تجربه انسان ها بسیار متفاوت است، شاید بسیار هم ارتباط داره. آدم های خانم ها اطال کسایی که امثال است اینا زیاد ظریف و نازک هستند، امکان ریسک که اینا صدمه بیدینه بیشتر رنج ببره، اما جوانان نسبتا باز مقاومت بیشتر دارن و باز به کرکتر و شخصیت هم ارتباط داره. بعضی آدم ها جنگجو و همونطور مخاصمه جوی و سخت دل و بیرحم که هستن، طبیعتشان اونا شاید به هیچ جا و قدر حتی شاید بزرد دو برن به بعضی حالات، به بعضی حالات تأثیر نمی کنه، اما آدم های بیاد پراتفه و نرم دل و دلسوز و شاید بیشتر از دیگاه بیازارانه آدم می شده موردش ایتو بگویه. فکر کنم به سوال دو سوال ما جواب دادم، سوال سومش
تشکر دکتر صاحب سروری. خب دکتر صاحب ایمل صافی، حالا شما اگر جواب را بکنین، اگر چیز علاوه میکنین به سخنان دکتر صاحب سروری هم بفرمایین. بعضی سوالات در پشتو بود، لطفا پشتو اگر بگوین خوش میشیم. بفرمایین.
بله سروری صاحب در خوب فرمایل خو از بیا هم وارم جفتو با نلگ واضحی که ما دلوری رور دا سوال دا جواب پا مطابق پانده لگمستی چیویل شو داد روحی مسائل و موضوع مذهبی موضوع دا پاقی پانده من غیر زیاد کافی معلومات نلرو اغا دا مذهبی او دینی مسائل و دار خبایت مقتل شی راغلو دا روانی مشکلات و لکبلا روانی مشکلات نامخ که چارزو که چرتا چا پا فکر که دا چا پا تفکر که دا چا پا احساساتو که دا چا پا حیجاناتو که دا چا پا رفتارونو که داسی تغییرات والا چی دا تولغی دا موازین و اصول و سر بافق دو دا خپلو حقوقونا و دا خپلو غختون دفاع نشا کولی و دا دی پا کارونو که مشکلات پیدا کریو. نو پا دا صورت که منگوائی لیشو چی دا شخص یاد روانی ستون دا ویادا دا چی دا روانی اختلال سر مواجه دا چی پا دا صورت که نو بیا د هر رواني ناروغي اختلال ځان له خاص نخي نشانه او ځانګړنې دي چې ورسره معلومات او معاینه نه به شخص ویل شي چې د شخص رواني اختلال باندې اخته دي. امر سي مذهبي مسائل ته منګړې زیات احترام لرو، هغه هم د تداوي یعنی یو تلقین لکه څنګه چې سروري سي ویل موږ د هغه علما او طرفداري چې هغه ناروغ ته خپل مذهبي هغه ديني لارښوونه هم کوي او د دې تر زمن د ډاکټر سایهم راجی کی موږ په خپل یوشي کې بعض مخالفتونه کوو چې لکه بعضی وته وایي چې دا د جندو پری کار دی، د ډاکټر کار دی، وغه ناروغ کېدی شي چې یو جوور خفګان یا ډیپریشن ولري یا د ځان وژنې افکار ولري. متاسفانه زموږ کلینیکي تجربه دا ښکاره کړې ده چې کله هغه بعضی کسانو ته تللي چې هغه ډېر زیات دینی مسایلو باندې نه پوهېږي، متاسفانه ځکه د دین کې هم لارښوونې دي چې تاسو د اخل خبره او مثلا د ډاکټر نه هم مشوره واخلي او د هغه موجوده هغه دینی عالم نه هم هغه منطقوي او سنتي تداویان هم مخته وي، چې هغه هم د تلقین او تداوی یو برخه ده. اما بعض نادان خلک چې ناروغ ته وایي چې ته باید دوا ونخورې چې په دې باندې پیریان خفه کیږي چې دغسې بعضې واقعیات شته دی، چې بل اخر ناروغ باندې درمل قطع شوی دی او هغه ډیپریشن چې پای کې د ځان وژنې افکار او بل اخر ناروغ ځان وژنه کړی دا نو هغه مسائل برخه د رواني ډاکټرانو پورې مرتبط پیدا کوي او د تلقین په لحاظ باندې او د همدارنګ مذهبي درملنې په لحاظ باندې دا علما او نشیدین برخه کافي پوهاوی لري باید کافي مشورې واخیستل شي د ژوند د کورونو په ارتباط باندې ځکه دا ممکن کېږي چې رواني اجتماعي موضوعات هم د رواني ستونزو او مشکلاتو سبب کیږي چې مذهبي اړخ کې لارښوونې مناسبې وي خصوصا زموږ د مبارک دین نو کېدای شي مشکلات او ستونزې تر ډېره حده پورې حل شي راغله د رواني اختلالاتو په ارتباط چې په پښتنه کې وي چې په خزو کې ډېر دي که په نارینه وو کې ډېر دي رواني اختلالات مختلفې رواني ناروغۍ دي یو تیزا چې په خزو کې د فیصدې په لحاظ باندې ډېر پیدا کیږي د مختلفو دلایلو او عواملو په اساس یو تیزا چې په نارینه وو کې او بعضي داسې چې مساویانه توګه دواړه تشرونه د ټولنې په اخته کېدلی شي دا مسایل هم په کېدلی شي او د معدې په ارتباط په سبري چې په خپل رول باندې معده په خپل خو وظیفه د معدې د هضمي سیستم یو وز ودا او اساسي وظیفه په غاړه لري د مواد او هضم او جذب ته نو خبرې د معدې نه نه راوځي خبرې اصلا د تفکر یا د فکر یا د ټاپ چې په دماغ کې یو مرکز دی په هغه کې د هغه وظیفه ده او دغه بیانول چې مې دي د مغه تاندې شو او د قاعده بیانول دي نو هغه د مغز بغداد سن ته یو عام استلار د تا د معدې نه خبره وکړه دا څنګه دا هغه راسته چې بعضی خبرې د تفکر په اساس کیږي او بعضی پس کې د تفکر کې تحلیل شي د احساساتو په بنیاد کیږي په احساساتو کې بیا یو څه مشکلات وي ځکه احساسات متفاوته وي په بعضی مواردو کې متناسب نه وي مشکلات رامنځته کوي او په هغه صورت کې چې په تفکر کې تناسب وانه خراب وي چې هغه بیا په خپل د سایکوز د جنون ناروغي د اختلالات چې هغه هم به رامنځته هغه هم د ټولنې سره د ټکر لامل ګرځیدل شي په دې حساب باندې ټول خبرې چې موږ دي د مغز راوځي او د تحلیل مراکز او د اقدامات او به انسان د ځا فرق سره لري نو د بل ور په ارتباط یو لږه تمې سروري چې ملي د پښتو ژبه وایم هغه د نشي نه باید وکړل شي چې د زغت په خوبي لامل یې د خوب اختلال له مشخص ځانګړې خوب کې مشکل نه او د دې ترڅنګ نور رواني مشکلات یا نور پرابلمونه او نښانه او په دې سبب شوی دی یا سره موجود دی لکه نور نه نه خالي د خوب خرابوالي ترڅنګ مثلا د ضرورتنګواله لري د لري کنه لري د اشتیا خرابواله لري کنه لري مثلا انرژي د انرژي د قدرت د توانمندۍ احساس لري کنه لري همدارنګه د ناامیدۍ مسله په کې مطرح ده کنه دا ټول هغه مسائل چې د جوړ خپګان یا افسردګي لپاره هغه ځانګړي دي دغه په اساس به تصمیم نیول کیږي چې ناروغ ته مشوره یا کانسلنګ رواني د لحاظ ورکړل شي په خفيف شکل کې دي چې په متوسط شکل کې دي چې په شدید شکل کې دي د برنامه د دغه زمونږ په نظر باندې یو څه اندازه به دغه بار خبره چې موږ اوس ته وایو چې مشخص په دغه باندې اخی او دا بل موضوع په ارتباط چې ویل چې زما حافظه نږدې خراب شوې ده د نږدې حافظه په ځوان عمرونو کې زیاتره دا چې وی چې روحي رواني فشارونه یا سټرسونه د لامل کیږي چې زموږ فکری تمرکز خراب کیږي او کله چې فکری تمرکز زموږ خراب شي لنګ محل کې چې موږ څګورو هغه باندې فکری تمرکز نه لرو نو هغه بیا زموږ په یاد نه راځي نو دا بیا د حافظه هغه ارزیابي کول په کار دي چې په کوم وخت شروع شوه دا د څه لامل شروع شوه دا او څومره دوام پیدا کړي او کوم برخو کې مشکلات رامنځته کړي دي نو دا هغه نه بیا موږ ویلې شو چې ایا ناروغ رواني ستونزه ده چې هغه سټرس مدیریت شي هغه ستونزه مدیریت شي او که کوم رواني ناروغي ده چې هغه باید درمل لوشي
بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان ډاکټر صاحب ایمل صافی ترینر و متخصص امراض رواني ډاکټر صاحب بشیر احمد سروری رئیس ریاست صحت رواني وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان
د تاریخ په بی قابو حسې سور لیکوله پخ کته پورته پختنو باندې ننو پورزو او پشپو باندې نن ورو